السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ بخنه غواړم نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 15 منېټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
پاکستان بای امریکای حکومت سره امنیتی همکارۍ په مسلې کې نور تفصیل ته انتظار کوي. د کابل بیگانی زارمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې امریکایي حکومت سره د امنیتی همکارۍ په مسلې کې اخکیل یو او نور تفصیل ته انتظار کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن په خبر شوی بیان کې ویل چې د امریکایي حکومت د پریکړې اغیز په راتلونکو ورځو کې لا زیات روښانه شي. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان ته په 1350 کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې 160 ارب ډالر زیان رسیدلی او باید د دوی د کردار ستاینه وشي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په داسې حال کې بیان ورکړی چې پرون امریکایي حکومت د وسله والو ضد د پاکستان تر پریکند اقدامات کولو پورې ورته د شاوخوا 1 ارب ډالر فوجي مرستې وزنډولې. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویان دی نورات پر تیر ماخام په واشنگتن کې خبرلارنه ویل چې د امرستې واشنگتن پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په بدل کې ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا پاتریک ایوانز بیگا ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیون ډالر یې زنډولې دي. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو او پالیسۍ پر سر هغه هیواد د اندېښنې په لیست کې اچولې. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشال اړیتو ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بې بنیاد دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویل ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کېږي، ځکه چې د مذهبي ازادۍ په سرغړونو کې ککړ دي او یا دا سرغړونې زغملې دي. په دې لسو هیوادونو کې برما، چین، اریټریا، شمالي کوریا او جنوبي او بخنه غوړم او سعودي عرب هم شامل دي. همدا هیوادونه تیر کال په همیات لیست کې نومول شو. ول بیان وایي چې پاکستان یې د مذهبي ازادۍ د شدیدو سرغړونو لقبل د ځانګړي سار په لیست کې شولې دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحد د مجلس عمل بیگانه وخت د قبایلی سیمو راتلونکو په اړه په خپل منځي اختلافاتو ختمولو لړکی یو کمیټه جوړه کړې ده. دا په خبر په مرکز اسلامي کې د متحده مجلس عمل غونډه وشوه چې پکې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او جماعت اسلامي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل دریځونه وړاندې کړل. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند د فاټا راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلو د پښتني غوښتنه کوي، بلخوا جماعت اسلامي قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق کې دي. د مذهبي ګوندونو اتحاد د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې موضوع اختلاف ختمولو لپاره کمیټه جوړ کړی چې په 3 ورځو کې دننه به مرکزی کمیټې ته خپل سفارښتنه وړاندې کوي. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګوند شامل نه دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر ماخام برید کې د وژل شو کسانو شمیره 1300 رسیدلې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابل د تیر شپې په ځانمر کې برید کې 1300 پولیس والا وژل شوي او 14 ژوبل دي. پیغه بیګا ناوخته شاوخوا 8:30 بجې د مکرویان په سیمه کې شوي. پولیس د ناقانون نشي مواد او شرابو د خرڅونکو د احتمالي احتجاج مخه نیوله چې برید وشو. اسلامي دولت وسله والی ډلې د دغه برید ذمواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو د برید په سختو ټکو غندلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسله والو ته به سخت ځواب ورکړي. نن د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي چې جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدای. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانه ونی د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي ول ملګرو ملتونو باید اواز اوچت کړي. خو د روسي ریا خبري اجانس تیر ماخام په ملګرو ملتونو کې د مرستیال سفیر سرګی ریبا کوف له خلی ویلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورونیو چارو په معاملہ کې هیڅ رول نه لري. هلته امریکا په ایران کې د مظاهرچانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی، خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهرا په هغه هیواد کې مظاهره خاموشه شوې دي. په عین وخت کې حکومت په تهران کې ګڼ پولیس ځای پر ځای کړی دي. تیر مازیګر د امریکا د بارنو چارو وزارت ویل 13 ونې په ایران کې د مظاهره کوونکو وژنې او گرفتاریانی په سختې غندي. په بیان کې اجمنه شوې چې پر مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي کې ککړو امنیتي چارواکو او حکومت ته سزا ورکړي. د وزارت بیان وایي واشنگتن د ایرانی ولس د قانون ارمانو ملاتړ کوي. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لک تر لک 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا یعنی بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایی او ځمکني ترانسپورت هم اغیزمن شوی دی. د نیویارک ښار دوه هوایی ډګرونو 13 ورځ د زیاتې واورې ورېدو له کبله پروازونه وځنډول او د امریکا په شمال ختیځه سیمه کې شاوخوا 3,500 پروازونه منسوخ شول. په نیویارک ښار، د نیوجرسي په ځینو برخو، په باسټن او نورو ځایونو کې هم سکولونه تړل شوي ول. اور اس خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو د ویسټ انډیز په خوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوی روزونکو په توګه دنده پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر بیګا مشال لري ویل سیمنز خه تجربه لري او راتلونکو نه به خپل کار پیل کړي. سیمنز د ایرلند، زیمبابوي او ویسټ انډیز د لوبډلو روزونکو هم پاتې شوی وو. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه او وسله اسلام آباد د مشال لري خبريات سره ذهنه د موسم حال او د کرنسي بیا ورو
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.1 روپیه سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.1 روپیه نوي پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.2 روپیه او په 1.2 روپیه 50 پیسې. یو پاوند په 1.8 روپیه 50 پیسې او په 1.9 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 9.2 روپیه سلويخ پیسې او په 9.2 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپیه 10 پیسې او په 10 روپیه 10 پیسې. یو افغاني په یو روپیه 15 پیسې او په یو روپیه 3 شپېته پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14، بنو کې 18 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 6 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراد زهیر اوریدل. په خبرونه کې به ووري امریکا تر هغه پاکستان ته امنیتي مرستې ورکول ځنډولي چې د حکومت په خبره اسلام آباد افغان طالبانو او حقانی شبکې خلاف فیصله کون ګامونه نوې خستي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ سرغړونه نه کیږي.
یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، کوئی مطلب وائلیشن نہیں ہو رہی، حقیقت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے.
دا پاکستان حکومت فیصلہ کرے چلتا رجسٹرڈ افغان کڈوال دپاتی کے دو مدہ تریوی میاشت ہو غزبی
پنه پس به بیا مو په دې باندې مشوره کوو. که موږ دا وایو چې کدی خپل ملک ته لاړ شي، هغه خپل ملک د یاباد کې، نو دا چې موږ کومه فیصله کړی ده، دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړی ده.
دا خیبر پختونخوا په سکولونو کې د کرکټ لوبې سیالۍ پیل شوې دي. مقصد یې څه دی؟
جونیئر زلمی اف خیبر پختونخوا دا به د دې د روان چې کوم فیوچر دی، هغه بالکل د دې پرایورټی دی، به انګیج اور دې ته به یو ماحول مونږ پرووایډ کوو، نو دا د دې لپاره یو ګډ پلیټ فارم دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوسټ د خواوشا یو ارب ډالرو امنیتي مرستې تر هغه ځنډوي چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې پریکنده اقدام نوي کړي. د اعلان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورد تیر ماښام په خبري هونډه کې وکړه او زیاته کړه چې ور لمخه واشنگتن پر پاکستان د پوځي سامان اخستو لپاره د 255 ملیون ډالرو مرسته بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي راکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي پاکستان ته د مرستو د ځنډ پر تفصیلاتو کار روان دی، خو د اوس مهال لپاره دغه هیواد ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو په بدل کې لږ تر لږه 900 میلیونه ډالر او د پوځي سامان اخیستو لپاره 255 میلیونه ډالر ورکول ځنډولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت تیر ماښام خبري غونټول تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نوی اخیستي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي. دیول طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نشه کوي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د ترګری پر ضد د جګړې لپاره راهیسي امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. د دې په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري.
The president announced his South Asia's policy in August of 2017.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 زیږدیز کال په اگست کې د جنوبي اسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې و چې یو هیواد هغه وسلوالو او ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نخښه کوي، نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلورو زیاتې میاشتې تیر شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتیرو بریدونه هم کوي.
د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په بیان کې ویلول چې هیواد یې پاکستان ته $30 ارب ورکړي، خو اسلام آباد په بدل کې دروغ ویلي او دوکه کړې ده. نوموړي په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی و، خو اسلام آباد وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی دی. د ټرمپ تر بیان یو ورځ وروسته سپین ماڼۍ پر اسلام آباد ژغ وکړ چې د ترګری پر ضد کوټل اقدامات وکړي، کنه په څو ورځو کې به ځانګړي ګامونه اعلان کړي چې ور باندې فشار راولي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلول چې هیواد له واشنگتن سره د همکاري دوام غواړي، خو پر خپلو ملي ګټو او وقار جوړ جاړی نسی کولای. غفور زیاته کړې و چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقدامات ته ځواب ووایي، خو په دې اړه تفصیل ورنه کړ. برخه د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل ریټرز خبري اژانس ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي. پر دې سربیره د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نزهت صادق د هیواد د امریکایي مرستو پر ځنډ ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې اسلام آباد د 1990 ملسیزې په څیر د امریکایي مرستو پرته هم خپلې چارې پر مخ وړلای سي. خوشا بداوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې غوره لور ته لاړې سي. نوموړي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل امریکا چې اوس مهال څه کوي دا د ترګري ضد تګلارې او د سیمې د ثبات لپاره ښه نه دي.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې امریکا پاکستان ته د امنیتي مالی مرستو ورکول ځنډولې دي، آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده او که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستانی پوځ له پخواني چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان نه کړې ده.
لا خو ډېر نقصان خو دی پاکستان ته مالی طور باندې نقصان دی، که نور ځایونو نه پاکستان اقتصادي امداد یا دغه هغې باندې هم د دې ډېر لوی اثرات پوځي، ځکه چې خلک امریکې ته ګوري، نور ملکونه هم امریکې ته ګوري چې هغه سره رویه ساتي نور ملکونو سره. دا بوس آی ایم ایف یا ورلډ بینک پالیس په دې باندې پاکستان کو دې دغه سټرکچر ریفارمز لا یا نور په څو ورځو کې قبضه غشتو نه زیږي دا څه کوي. موږ کله دا اټمی دماکې کړې 1998 کې، نو هغه وخت چې موږ باندې بندیزونه لګېدل نو هغه کې موږ ایشین ډیولپمنٹ بینک او اسلام ډیولپمنٹ بینک دواړو چې کوم دین هغه انکار کړو ځکه چې امریکا
تر دې لمخه پریسلر ترمیم راغلی او بیا دغه تاسو چې یادوي 1990 کې اوربانی لګیدلی، نو دې سره بیا پاکستان آیا په اقتصادي توګه کمزوري شوی و؟
اقتصادي طور باندې کمزوري شوی خو او چې کله د خاص کار د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت څنګه دی، چونکه هغه دا پالیسی هغه سره د هغه پکې ډېر لوی لاس دی، نو هغه د اقتصادي مشکلات او هغه باندې د هغه اثر نه راځي. هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي، ځکه چې جواب هوي ورکړي که پاکستان کې اقتصاد کمزور کیږي یا پاکستان معیشت کمزور کیږي نو دباو خو پاکستان باندې راځي. هغه پوځ او تاسو ګورئ د سیول ملټری نیشن کې چې کوم مسایل دي، هغه بنیادی وجه دغه ده. سیاسي حکومت وی چې تاسو کوم پالیسی اختیاروي هغه زموږ د پاره خیندي او د پاکستان اقتصادي صورتحال چې کوم دی هغه سره خرابېږي، چې کوم دی سکیورټی اسټابلیشمنت والا یا دې باندې پوهېږي نه یا د هغه په داسې مخکاري چې د مفاد زموږ دغه نور چې مفاد دي هغه زیات مهم دي. یو مخکم پابندۍ لګېدلې دي او هغه نه پاکستان بار ته راوټې دي.
لدی امداد بندولو ځخه به آیا یا د پیسو بندولو ځخه پاکستان لست امریکا سره بیرته د هغه څه غوښتنې ومني کنه؟ پر خپل خبره به ولاړي
بنیادی تنظیر دی پالیسه هغه خو به ولاړی هغه د پاکستان زما خیال نه دی چې هغه
یعنی لکه کومي
بنیادی مطلب بنیادی سره دا دی چې افغانستان مزاحمت چې کوم دی هغه د پاکستان په مفاد کې دی دغه خلک ناراض کول چې کوم دی یا دغه خلک خفه کول چې کوم دی دا د پاکستان مفاد کې نه دی هلته د هند چې کوم اثر رسوخ دی په افغانستان کې هغه د پاکستان لپاره چې کوم دی نقصان دی دی د امریکې چې کوم دلته موجودګي ده دا د پاکستان باعث دی بلا داسې دغه دی بنیادی ستنې دی چې دی باندې پاکستان پالیسی ته ولاړ ده زما په خیال ځاله کې ورته بدل نه راځي آیا مذاکراتي حل ته پاکستان مدد کولی شي زما په خیال باندې کال یو نیم مخکې خو کولی شو اوس دغه کې د پاکستان کمزورې راغلي خو بیا هم پاکستان لپاره کوشش کول پکار دی چې څه نه څه د مذاکرات لار چې کومه ده په افغانستان کې هغه پرانستل پکار دی ځکه چې کوم دا موجوده صورت حال دی د دې پاکستان لپاره هم ډېر نقصانات دي نو دغه لپاره پاکستان کوشش کولی شي کومه کول پکار دی زموږ خپل رائے انداز چې دغه لپاره کوشش کول پکار دی چې څه طریقې سره د افغانستان د مسلې مذاکراتي حل چې کوم دی دغه لپاره دامونه پورته کړی شي
د پاکستانی پوسټ پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد محمد خان سره تاسو خبرې اوریدلې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار چار مک ماستر ویلی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان له خوا د ترګرو ډلو د ملاتړ چلن نه هیلې کړې دي نوموړي د امریکا غږ له خبريالې ګریټا فان سوسترین سره په امریکا کې ویلي اسلام آباد ته پسپینه وایي چې په ترګرو ډلو کې د توپیر نه کوي او د افغانستان په صوبات کې د ورسره ګډ کار وکړي ځکه دای په ګټه ده د امریکا یو برخه په امیر ساحل ژباړلې شي پکې فان سوسترین له مک ماستر پوښتنه کړې چې د ترګرو ډلو د ملاتړ په اړه د امریکا ولسمشر د ټویټر بیان
Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president is frustrated and
زما پاند ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر بیان خپل هرڅه واضحوي. معنا دا چې ولسمشر نه هیلې دی او هغه د ډېر ارزښت ورکوي چې له پاکستان سره لملګرتیا به موږ څه هیلې لرو. خو هغه د پاکستان چلند او د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د خبرې مایوس کړي چې اسلام آباد واقعیا په توپیر ځنې ترهګرې یاغي ډلې په نخ کوي او نور هغه د خپل بهرنۍ تګلارې د یوې برخې په توګه کاروي. ولسمشر ټرمپ د پاکستانی ولس خواخوږی دی په ځانګړي ډول لدی کبله چې پاکستانیان څنګه تر هغهرو ځورولې دي او هغوی د ډیرو زیاتو پاکستانیانو عامه وژنه کړې دا پر یو بل د بهتان لګولو کیسه نه ده اصلا موږ غواړو چې په سپینه پاکستان ته وایو چې ورسره زموږ تعلق دا ډول تضادات نور نشي زغملای او دا چې اوس باید موږ واقعي یو ځای افغانستان په داسې طریقه باثبات کړو چې پاکستان ته به هم ډیره ګټه ورسی وخت په وخت پاکستان په وسلوالو ډلو کې په توپیر کولو د طالبانو او حقانی وکې مشرانو ته په پټن ځایونو ورکولو او د خپل ولست غټو زد اقدام کړی
زه سو کال په خوا د بهرنو چارو لا په خوانی وزیر هیلری کلینټن سره پاکستان ته تللم هغه یالتا پاکستان ته د $1 ارب د مرستې ورکولو خبر ورکاو زمایي دي چې پاکستانیان په دې ډیر خپش ول چې مونږ ورسخه پښتنه وکړه چې پیسې به څنګه لګوي زمما لپاره د هیڅ غوسه خبره نه و چې په هشم چې زمونږ پیسې به پسه لګي خو لبل خوا کو وګورې نو موږ دې هوادونو ته پیسې ورنکړو نو یو بل هغه به ورکړي
Well I don't think who's going to step in now I think and
زه فکر نه کوم چې بل څوک به پیسې ورکړي او یا به دا وغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې یا د طالبانو په څیر د ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي معنی دا چې دا پرختیا د چین په ګټه هم نه ده چین لغپل جنوبي پولیس سره په سیمه کې د ترهګرۍ یو مشکل لري د ترهګرۍ وداسې ستونزه چې له پاکستان سره تړاو لري نو دا په سیمه کې د هیڅ په ګټه نه ده چې وغواړي پاکستان د خپل همدې چلند لکه د ځونو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام او نور او تمرسته ورکولو وملاتړ ته دوام ورکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلاري یوې برخې په توګه کار کوي نو موږ باوري یو چې پاکستان نه غواړي چې یو ناکامه دولت یا ریاست شي پاکستان ډیر قوت او امکانات لري هغه هیواد بشري قوت لري اقتصادي قوت لري نو موږ دا غواړو چې پاکستان پر اختیار خپل ګټو سره سم اقدام وکړي پتر هغه ډلو کې توپیر ونکړي وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه مرستې ورنکړي او په نورو طریقو هم د هغو ډلو د مشرتابه ملاتړ نکړي
سپورټ بیسز اند اذر فورمز اف سپورټ فور لیدرشپ
پاکستان اټمی وسلې لري هغه په تیر وختونو کې له شمالي کوریا سره د اټمی وسلو په معاملې کې ملګرتیا کړې زنه غواړم چې دلته د چل ول یا زور لفظو کاروم ځکه چې دا ډېر کوي ټکی وي خو آیا پاکستان کولی شي چې خپل اټمی وسلې د وسیلې په توګه وکاروي
زما په اند داسې کار به د هیڅ پاکستانی مشر لپاره عاقلانه نه وي زه دا تصور هم نشم کولای چې یو پاکستانی مشر به اټومي وسلې د باج اخیستو یا د چل ول لپاره وکاروي دا به به هغه ورځ وی چې پاکستان
خو شمالي کوریا خو هم دغه کار کوي.
نو آیا پاکستان غواړي شمالي کوریا شي؟ ما ته خدا زړه راخون کې نمونه یا مثال نخکاری. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل امنیت ټینګولو او پرمختیا پر لارې تللی شي، او یا به دا کوي چې د شمالي کوریا پر لار روان شي. نو زما په اند دا د پاکستاني مشرانو لپاره اسانه انتخاب نه دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار چار مکماستر سره مرکه تاسو اوریدله. بلخوا پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د وسله والو ډلو ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پاکستان وایي چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په وینا پاکستان کې ټولو مذهبونو ته ازادي حاصله ده او آئینی حقوق ورته د ملک نورو وګړو غوندې ورکړل شوي دي. د نوموړي لخوا دا خبره پسلاغې مخې ته راغلې چې تېر ورځ امریکا د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونې یا پامالې په بنیاد پاکستان د سار په نوملړ یا واچ لیست کې اچولې دي. له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خانورو
د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف اوویل چې د پاکستان آئین او قانون ټول مذهبونو ته ازادي ورکوي.
یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، کوئی مطلب وائلیشن نہیں ہو رہی.
دا د هغوی غلط فہمی ده، هیڅ سرغړونه نه کیږي. او دلته چې څومره مذهبي ازادي ده نو دومره بل چرته بنوي. دا حقیقت ته دلته چې څوک بهر نه راغلي دي نو هغوی کتلی هم دي. د مذهبي هماهنګۍ په اړه کال 2015 کې موږ چې کومه غونډه رابللې وانو د یورپ نه چې کوم خلک راغلي وو هغوی هم وکتل. حقیقت خپل نقطه نظر نه خبرې کوي چې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.
حقیقت کال سره کوئی تعلق نه دی.
د امریکای د بهرنیو چارو محکمې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې د نړۍ په ځینو برخو کې د مذهبي ازادۍ د حق استعمال او د اعتقاد لرلو په لړ کې په ناانصافه طریقه سزاګانې ورکړې کیږي. برخو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري کمیشن د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای چې پاکستان کې د قانون مطابق ټول وګړو ته د برابرې حقوقو او موقع ورکړې شوی دي.
جو لوگ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں
کوم خلک چې د مذهب په نوم سیاست کوي نو د هغوی له وجې ځینې مسلې ضرور پیدا شوې دي. لکه په خاصه توګه ځینې ټولنې داسې دي چې پکې جماعت احمدیه حواله ورکړې کېدی شي چې ورسره زیاتې کیږي. خو په عمومي توګه پاکستان کې د قانون صورتحال ښه دی، داسې د اندېښنې وړ خبره نشته.
ډاکټر مهدی حسن په وینا که د آئین او قانون مطابق عمل وکړی شي نو بیا په چاته د شکایت موقع نه وي. د مذهبي ازادۍ د حق نه د سرغړونې یا پامالې په بنیاد د کتنې نوملړ یا واچ لیست کې د پاکستان نوم په داسې وخت کې شامل کړی شوی دی چې امریکې لخوا په پاکستان د وسلوالو ضد ګامونه نه اوچتولو په اړه سخت تنقید شوی او پوځي امداد یې ودرولی.
ټولنه او سخت ریځي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي. شدت پسندی کو منا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ اختلاف ختمولو لپاره د پنځو دینی جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل یو کمیټه جوړه کړې ده. جماعت اسلامي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او جمعیت علما اسلام لس ډوله فیصلې وړاندې ل قبایلي ولس نه د ټول پښتنې غوښتنه کوي. ل پیښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زی اورو.
د قبایلی سیمو د راتلونکي د فیصلې د سرنګوالي په اړه د اختلاف د ختمون په غرض جوړ کړی شوی د متحده مجلس عمل کمیټه به درې ورځو کې د نننه د یاد اتحاد مرکزی کمیټه ته خپل سفارشات وړاندې کوي. جوړ کړی شوی کمیټه کې د متحده مجلس عمل د پنځو وړو ګوندونو د خیبر پښتونخوا مشران شامل دي. متحده مجلس عمل له جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې، جماعت اسلامي، جمعیت علماء پاکستان، تحریک اسلامي او مرکزی اهل حدیث له ګوندونو جوړ دي. یادو ګوندونو کې یوازې جمعیت علماء اسلام فلرامانډلا او جماعت اسلامی د فاټا د راتلونکو د فیصله په سرنګوالي اختلاف لري. د جمعیت علماء اسلام د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان د خپل ګوند دریس په اړه مشال رډیو ته ویل
اصلاحات کوي منو عن منت منظور دي اختیار ختموي مو د سريو توبا کونسل یا تبع سرټیفیکو نو مو چې سلو او باندې مو اختلاف نکو لیکن سلو او عوام ته پیش کړي.
بلخوا جماعت اسلامی فاټا د خیبر پښتونخوا سره د ګډولو لپاره تحریک پیل کړي او سو سواری په دغه غرض احتجاجي مظاهره هم کړي دي. د جماعت اسلامی د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواری تر ټولو غوره لار د یادو سیمو په خیبر پښتونخوا کې ګډول دي. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلا دازل د دینی جماعتونو په اتحاد متحده مجلس عمل کې نه ده شامل. یاد ګون فاټا د خیبر پښتونخوا سره د ورګډولو ټینګ ملاتړ کوي او پاکستان تحریک انصاف سره د را روانو ټول ټاکنو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو. د سینیټ یوې کمیټې ته د اطلاعاتو د مملکت وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې دوی د خبریالانو د تحفظ او ښېګڼې لپاره جوړې کړې دوه قانوني مسودې د هغې وروسته بیرته اخیستي چې پرې د خبریالانو د سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلي وې. دوی وایي چې ټولو اړوندو ادارو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو په مرسته به یوه نوې قانوني مسوده راوړي، د کوم لپاره چې به یو وارې بیا دوی ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشوره کوي. ته محمد عمران رپورټ اورو.
په دې غونډه کې د لوی پریکړې وشوې چې پکې یوه د مرکزی حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ او ښېګڼې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بیرته اخیستل وو چې له وړاندې پی د بیلابیلو سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وې. او دویمه دا چې له دې وروسته به یوه داسې قانوني مسوده جوړولی شي د کوم غوښتنه چې خبریالان او مدني فعالان کوي. په دغه غونډه کې موجود د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نتورک په پاکستان کې مشر اقبال خټک وایي چې د مرکزی حکومت په قانون کې د خیګړې په حواله ډېرې خبرې وي، خو د خبریالانو تحفظ په اړه په قانون کې نیمګړتیاوې موجود وي. اوس به د سینیټ دغه کمیټي نوی قانون زر تر زره جوړوي چې داسې د روان حکومت د آئینی مودې ختمېدو نه وړاندې دا قانون منظور کړی شي.
په دغه میټینګ کې دا فیصله وشوه چې د سینیټ دغه کمیټي به خپل یو مسوده جوړوي او هغه مسوده بنیادي کم شیونه چې دي هغه به د جنرالستانو د چاوت سره او نور هغه هغه سرکاري تنظیمونه چې د جنرالستان د ژوند حوالې سره فکر مندي لري او کار کوي د هغې د مشورې سره به ډېر زر نظر کې په دې جوړول غواړي چې ولې چې دغه حکومت او د سینیټ هم ډیر کم وخت پاتې دی.
اقبال خټک زیاتی چې تر دې دمه پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وجل شوی دي، خو سزا هیڅ یو چاته نه ورکړل شوی او یوازې دوه ملزمان په ګوته کړل شوی. د فریډم نتورک مشر بیا د ستاینه هم کوي چې په دغه غونډه کې د خبریالانو ترڅنګ د مطبوعاتي ادارو مالکان، حکومت او ورسره غیر سرکاري سازمانونه موجود وو او ټول پر دې سلا شو چې د خبریالانو تحفظ لپاره په شریک ګامونه پورته کړي. د کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وویل چې دوی زیات نه زیات په لس ورځو کې دا قانون جوړول غواړي، ځکه چې په سو میاشتو کې عامې ټول ټاکنې کېدونکې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دي. لن خبرونه لا ګل ایاز اورو.
دا پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي امریکایي حکومت سره د امنیتي همکاریو په اړه په رابطه کې دي او نور تفصیل ته انتظار کوي. د پاکستان بارونو چارو وزارت په خوشو باندې ویلي چې د امریکایي حکومت د پریکړې اغېز او راتلونکو ورځو کې لا زیات روښانه شي. د پاکستان بارونو چارو وزارت په داسې حال کې بیان ورکړی چې پرون امریکایي حکومت د وسله والو ضد د پاکستان تر پریکړنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا $1 ارب فوجي مرستې وځنډولې. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د اثر غړوونکو پالیسیو پر سر هغه هیواد د اندېښنې په لیست کې اچولی. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشوره ورکړې وی چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د اثر غړوونکو تورنه بې بنیاد دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بیگانه وخت د خبري سمراتونکو کې په اړه خپل منځي اختلافات ختمول لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. یاده کمیټه به په درې ورځو کې د نن خپل سفارښتنه وړاندې کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر ماښام برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 1300 ته رسېدلې ده. په دې پیښه کې 14 کسان ژوبل شوي هم بد. پیښه بېګا شاپاوت 9 بجې د مکرویانو په سیمه کې شوې وه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو د برید په سختو ټکو بندلې دي. تازه خبر دا دی چې په ایران کې حکومت پلوه مظاهرې نن په درېم ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنې غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانونی د دې غونډې غوښتنه کړې وه. خو روس وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورونا چارو په معاملې کې هیڅ رول نه لري. امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا یعنی بجلی قطع شوې ده. او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسمانو ته کتنې کړې ده.
جنگ ورسپاره خپل درې کې لیکي چې د پاکستان معیشت کې کرکیله د ملا د تیر حیثیت لري، خو المیه داده چې زموږ په ملک کې ډېر اخته توجه نه ورکړی کیږي. ادارې کې راغلي چې زمینداران دا شکایت کوي چې په سرکاري کچ مقرر کړی شوی نرخ ورته نه ملاویږي. ادارې وایي چې دا د غنی د فصل موسم دی او د ملک هرې صوبې زمینداران په احتجاج دي او بیا د سند صوبې صورتحال په دې د اندېښنې وړ دی، ولې چې ټاکل شوی نرخ نه ورکول له وجې زمینداران درنه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د میلیونو د مالکانو وینا ده چې ورسره په ګودامونو کې د تیر کال چینی موجوده ده او د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا ورته رعایت نه ورکول لوجي دوی بهر ملکونو ته چینی نشي لیږلي. ادارې په وینا چې موجوده حالاتو کې دا حقیقت مخې ته راغلی چې د میلیونو مالکان نه یوازې رعایت اخستو سره ګټه کول غواړي، بلکې زمیندارانو نه په کم نرخ فصل هم اخستل غواړي. ادارې اخر کې لیکي چې دا په زمیندارانو ظلم دی، ولې چې د هغوی ژوند په دې فصل روان دی. صوبایي او وفاقي حکومتونه دي د دې معاملې جاج واخلي او معامله دې هواره کړي، زمیندارانو ته دې پوره معاوضه ورکړی شي او یو داسې کړنلاره دې جوړه کړی شي چې په راتلونکي کې دا صورت حال نوی. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل درې کې لیکي دا څومره د افسوس وړ خبره ده چې د بې تعلیمه خواریکه خو زمیندارانو استحصال په ریاستي کچ کیږي. ادارې زیاتوي چې پاکستان یو زرعي ملک دی چې پکې زمیندارانو ته زیات سهولتونه ورکول پکار وو او دا حقیقت به چاته نوی معلوم چې پاکستان کې د کرکیلې پالیسۍ د ذاتي مفاداتو ښکار شوي. ادارې کاږي چې د غنی د زمیندارانو د ټولو غټه مسله دا ده چې هغوی خپله په مارکیټ کې فصل نشي خرڅولی. ادارې وایي پکار ده چې حکومت د زمیندارانو د دې مسلې هواري وکړي. مشرق رسپانه خپل چې د چارټرډ اکاونټنسي په امتحان کې د 400 زده کوونکو د یو سل اویا ملکونو په زده کوونکو کې په وړومبي نمبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو قابلیت او د صلاحیت ثبوت دی. ادارې وایي چې یو خوا دا د خوشحالۍ خبره ده، نو بل خوا د افسوس خبره هم ده چې زموږ د دعوو باوجود د قابله خلکو قدر نشته. ادارې زیاتوي چې زموږ د ملک ډېر داسې قابل ځوانانو ته د خپل روښانه راتلونکي لار نه ښکاري او یو روایت جوړ شوی چې دغه ځوانان د ملک نه بهر روزګار کولو ته ترجیح ورکوي. ادارې په وینا چې د ځوانانو ته داسې موقع نه ورکړي کیږي چې هغوی د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي، نو هغوی د مایوسۍ له وجې بهر ملکونو ته ځي او ځینې ځوانان دې لپاره د قانون خلاف ورزي هم کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیان او پر پاکستان یې د اغیز په اړه لیکنه کړې. هلته امریکایي وال سټریټ جرنل له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په ګټو او تاوانونو بحث کړی او وایي اسلام آباد باید د سختدریځو ډلو پر ضد سم اقدامات وکړي. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې پیل د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال لومړي ټویټ څخه کړی چې لیکلی و امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.8 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د مقالې په خبره پاکستان په جواب کې د تیر په څیر دریځ خپل کړ او د ټرمپ له تورونو یې انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم وروغشتي او هغه ته احتجاج ثبت کړ. مجله لیکي قسم د ټرمپ ټویټ په امریکا او هند کې وستایل سو، خو د ټرمپ په اداره کې ځینو مسؤولو چارواکو ستراتیژي جوړاوه چې د دې بیان شدت څنګه کم کړي. په هغه ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان سپیناوی وکړ چې امریکا پلان نه لري چې دا وخت د 2014 مالي کال پوځي مرستو په لړ کې 255 میلیونه ډالر خرڅ کړي یا یې پاکستان ته ورکړي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان په اړه د ټرمپ په تګلاره کې ډیر څه نوي نسته چې دا هغه دوه لاملونه دي. لومړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ایسارتیا او دویم دا فکر چې د امریکایي مرستو پرته پاکستان څومره ډارونکي کېدای شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي پاکستان باید د امریکا اوسني اقدامات جدي واخلي. امریکا د پاکستان پر بندرونو او سړکونو تکیه کوي چې خپل درانه توکي افغانستان ته داخلي یا راوباسي. د ورسپانې په خبره له روس او ایران سره د امریکا د زیاتېدونکو ترنګلتیا له کبله د منځنۍ آسیا لارې هم غیر عملي ښکاري. بلخوا چین د پاکستان غیر مشروط ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د 55 ارب ډالر پانګونې ژمنه کړې ده. که چیر پاکستان پر بیجنګ تکیه کولو ته زیات مجبور کړل سي، نو کېدای سي د چین ځواکونو ته تر ګوادر او نورو ستراتیژیکو اساسو رسایي ورکړي. خو د مقالې په خبره د تصویر بل اړخ بیا دی چې کچیر امریکا له پاکستان سره اړیکې سختې نکړي، نو دغه هیواد به د مذهبي سختدریځو ملاتړ جاری وساتي. ورسپانه په پای کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن په تیر کال اګست میاشت کې په همدې ورسپانه کې لیکلی و لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کوي چې ترسو د حکومت کنټرول په لاس کې وانخلي، همدا ډول پکار ده چې اسلام آباد د سختدریځو لمنګلو وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
په ایران کې حکومت ضد مظاهره دویم اونۍ ته داخله شوې. دا غیوات په یو شمیر خارونو کې مظاهره روانې دي، خو د تیرو ورځ په شان یې رپورټونه نه ورکول کیږي ځکه چې ایران په ټولنیزو رسنو او انټرنیټي شبکو بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له تهران غوښتنه کړې چې دولت د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. اسمت ساروان له معلومات سره.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرۍ دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویبپاڼې بندې کړي او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګنده نه ده چې آیا ولسی پاڅون پراخ شوی او کورو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 22 تنه پکې وژل شوي او تر 0 ډیر نور نیول شوي، په نږدې یوه لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چلنج ګڼل کیږي. د آزادی اروپا راډیو ته د ایران له تهران، کازیرون، مالایر، نوشهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي، خو د هغو د نیټي او کراتو په اړه څه نشي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول، ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمېر ښارونو کې مظاهره چانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې شیرین عبادی چې ایرانۍ ده، له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو 8 کلونو کې ستاسو غوښتنې نه وي اوریدلې، ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري، څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یوه ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
د امریکا مرسیال ولسمشر هوټ خو دلی دی چې د ایران له حکومت ضد مظاهرو کوونکو سره به ودرېږي. مایک پینس د امریکا غږ له خبریالې ګریټا فان سوسترین سره په مرکه کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران له زړور ولس سره ولاړ دی. د امریکا چې قاسم خان وندوخیل ژباړلې په کې له پینس څخه سوسترین د ایران مظاهرو په اړه پوښتلې چې د واشنگټن دریځ څه دی.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is
ټولو لمړی او مهمه خبره دا ده چې ایران په نړۍ کې د تراګری پاللو د سر سر هیواد دی. د ریاست نه یوازې د خلکو بشري حکومت تر پښو لاندې کوي، بلکې ګردي سیمه تراګران مستوي او پرله پسې یو لوی خطرناک ناکرارونکي ځواک یا قوت ګرځېدلی دی. په خپل واد کې د بدلون غوښتلو لپاره د راپاتسیدلی ایرانی ولس د مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو ازادۍ پلو په درنسترګ ګوري. او زه باید دا هم ووایم چې په 2009 کال د زرغون انقلاب پر مهال د یو امریکایي ولسمشر لخوا چوپ پات کېدل او په نن وخت کې ډیر توپیر دی. دا ځل د ولسمشر ټرمپ لخوا په ډاګیز ملاتړ سره احتجاجونه په سیوا کېدو دي او زما په فکر په نړۍ کې د ازادۍ تر ټولو د لوی مبارز په توګه دا د امریکا له رول سره سم کار دی.
د رنګ حالات په 1956 کال کې په هنګری کې هم ول، کله چې خلک راپاڅېدل او تش زباني ملاتړ ورسره سوی و. بیا په 1991 کال د کوردانو په وار هم ولسمشر جورج بوش هم دغه شان وکړل او څنګه چې تاسو ویل کانګرس ګام واخیستو نو هلته ولسمشر اوباما غبرګون وشوت، خو د زباني ملاتړ هغه نتیجه نه راځي چې په کار و. آیا دا یو موقع ده چې امریکا عملی ګام پورته کړي ځکه چې ایرانی ولس لار کوڅو ته راوتلی دی؟
که چیرې د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره خپل پاڅون جاری ساتل غواړي او هغه راډیکاله نظریه ردوي چې څو لسیزې وړاندې دغه هیواد نیولی او له ایران نورو هیوادونو ته تراګري خوروي، نو امریکا او په نړۍ کې ډېر هیوادونه به یې مرسته وکړي. تیرې ادارې نه یوازې هغه وخت کله چې د ایران زړور ولس جمهوریت غوښتو خاموش خپل کړی و، بلکې د ایران ورانونکي اټومي تړون یې هم ومانه چې ولسمشر ټرمپ یې له تصدیقولو انکار کوي. زما هیله دا ده چې د ایران په کوڅو کې راوتلی ایرانی ولس پوهیږي چې د ولسمشر ټرمپ په شتون کې دوی یوازې نه دي، امریکایي ولس له دوی سره ولاړ دي. زه خپله د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیره نیکی هیلی، موږ ټول به له ایرانی ولس سره ولاړ یو. دا به تر 9 کال پخوا ډیره بدله دوره وي. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د امریکا خلک له جمهوریت پلو ولس سره ولاړ دي. موږ غواړو چې هغوی یو آزاد او جمهوري سباون ترلاسه کړي. موږ غواړو هغوی له هغه رژیم خپل ځان آزاد کړي چې ګردې نړۍ ته خطر جوړ کړی دی.
د ایران ولس به څه تمې ولري چې آیا ولسمشر اټومي تړون تصدیق کړي او کنه؟ په ایران کې خلکو ګڼل چې له دغه تړونه به یې د هیواد اقتصاد ښه سي، خو داسې ونه سوې ځکه خو دا احتجاجونه پیل سوي دي. څه به کېږي که له ایران سره سوی تړون ماتیږي؟ تاسو څه وینئ چې په ایران کې له خلکو سره څه روان دي؟
ولسمشر دا په ډاګه کړی چې دی له ایران سره شوی اټومي تړون بیا نه تصدیق کوي. ګریټا ستا نقطې ته راګرځم، ځینې نورې پریکړې دي چې کول به وي. ولسمشر پر دې غور روان کړی دی چې اقتصادي بندیزونه واخلو که یې جاري وساتو. په دې اړه به د روانې میاشتې په نیمایي کې پریکړه وسي.
تاسو څه فکر کوئ بندیزونه به څه نتیجې راوړي؟ زه د بندیزونو خلاف نه یم. زه غواړم بندیزونه دې په میانمار هم ولګیږي، خو آیا د ایران پر ضد له بندیزونو سره به په لارو کې په احتجاج راوتلي ولس کوم زیان رسی او کنه؟
موږ ګڼو د بندیزونو پالیسی نه یوازې په ایران کې کار کوي، بلکې په شمالي کوریا باندې هم ډیر اغیز کړی. موږ له خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوو چې له نویو شرطونو سره نوی تړون وکړو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت تلته د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر یوې میاشتې پورې غځولې ده. د سرحدي او قبایلي چارو ریاستي وزیر غالب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا فیصله د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې، خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر وایي په یوه میاشت کې لکونه کډوال نشي ستنولی. رفعت انجم معلومات لري.
د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو اسارتیا موده تر نور دیش ورځو پورې د غزولو منځوري ورکړې ده. د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر مشال لړیو ته ویل په دې مشوره کوي چې آیا دا موده زیات کړي او کنه.
پنه پس به بیا موږ په دې باندې مشوره کوو کنه. په موده حالات مطابق لکه موږ ته د خپل ملک ته سلامتي د بقا سوال هم دی. خو نن د حالات په وجه باندې د موږ ته مجبوري دي کنه. نو موږ دا وایو چې کله خپل ملک ته لړ شي هغه خپل ملک د یابات کې د غوړو ډېر د دې لپاره د خیر خبره ده کنه. نو دا چې موږ کوم فیصله کړی ده دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړی ده.
بل خو د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې افغان کډوال زموږ ملمانه دي، هغوی به کله هم په زور نه استول کیږي، خو د کډوالو نه هم دا تمه لرل کیږي چې هغوی به خپل وطن ته واپس ځي. پاکستان اوس تر ډېرې مودې پورې په خپله خاوره کډوال نشي ساتلی. خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال لړیو ته وویل فیصله د هغوی د توقعاتو نه مختلفه ده، ځکه چې په دومره زیات شمېر کې کډوال په یو میاشت کې استول ګران کار دی.
پاکستان حکومت تر اوسه پورې زموږ مهاجرینو ته ځای ورکړی، دېرش کاله دېرش کاله موږ د هغې نه شکریه ادا کوو. کومه فیصله چې د ګورنمنټ آف پاکستان کابینټ کړې ده تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلې ده چې زموږ د خطره غیر متوقع ده. یعنی داسې نه وه ځکه چې کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې دوه هفتې یا درې هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وې او کوم نیتونه سره څرګند شوي وو هغه ښکاره وه. پاکستان حکومت په دې کې دا خبره وکړه چې موږ 2013 د دسمبر 13 تاریخ پورې اصول فیصله کوو، لیکن کابینه به دې اړوند باندې فیصله کوي. په دې هکله به انشاءالله زمونږ مشران چې دي زمونږ مهاجرینو وزارت چې کوم دی همدارنګه زمونږ سفارت چې په اسلام آباد کې دی او نور چارواکي دي هغه دې سره خپل موضوعات شریکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر تر مخه کال 2018 کې 15,000 رجسټر شوي کډوال په خپل خوخه د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي او د 2,00,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پېښور افغان کونسلګرۍ تر مخه بلخوا کډوالو د رجسټر کولو مرحله هم روانه ده چې پکې تر دې دمه 15,00,000 پورې افغان کډوال رجسټر شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کرکټ په میدان کې ځوان کول د سیالو په لور راوستو او د نوو لوبغاړو په تکل کې په لومړي ځل په سکولونو کې د زلمی سکول لیگ په نوم لوبې شروع شوې دي. دا لوبې د پېښور زلمی لوبډلې ادارې زلمی فاونډیشن او د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا په څلورو سیمو کې پیل شوې دي. د زلمی سکول لیگ مقصد څه دی او د دې نه به ځوان کول ته څه ګټه ترلاسه شي؟ په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د لومړی او دویم درجه د تعلیم محکمې او د زلمی فاونډیشن په مرسته په سکولونو کې د کرکټ سیالۍ کیږي چې پکې د 14 کالو نه تر 18 کالو عمر پورې ماشومان زده کوونکي د دې لوبو لپاره ټاکل شوي دي. د زلمی فاونډیشن تر مخه د سیالو په لومړی مرحله کې پېښور، هزاره، ملکن او بنو ډیویژن سکولونو کې زلمی سکول لیگ تر لاندې د کرکټ میچونه روان دي، کوم چې په پاکستان کې په لومړي ځل کیږي. د زلمی فاونډیشن مشر میا عباس مشال لړیو ته په دې اړه وویل چې د دې مقصد په سکولونو کې هغه ماشومانو ته د لوبو او په خصوصي توګه د کرکټ سیالو موکي ورکول دي کوم چې دوی ته نه ملاويږي.
بیا چې په دې کې کوم ټیلنټډ پلیئرز راځي هغه په زمونږ او د ایجوکیشن ډیپارټمنټ په یوه غیله موږ ورکو. نامو به چې جونیئر زلمی اف خیبر پختونخوا دا به د دې د روان چې کوم فیوچر دی هغه بالکل د دې پرایورټي دی به انګیج اور دی تبہ یو ماحول مون پروائیڈ کو نو زم چې دا ریزا پاره یو پلیٹ فارم نه زدا بیلیف کوم چې د دې بڑے خې امپیکټ دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مطابق دا وخت په خیبر پختونخوا کې د لومړی نه تر 12 جماعت پورې ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری سکولونو شمیرا تر 28,000 پورې دا. د محکمې په وینا د صبح هر سکول کې به ماشومان زده کوونکو ته د دې لوبو کې برخه اخیستو مکور کوي. د زلمی سکول لیگ په اړه د خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری تعلیم محکمې صوبائی وزیر عاطف خان مشال لړیو ته ویل چې صبح کې او سکولونو کې لوبو ته وده ورکولو لپاره دوی هر قسمه ګامونه پورته کولو او مرسته ورکولو ته تیار دي.
ټیلنټ خو ډېر زیات دی په صبح کې، د کرکټ حواله سره ډېر زیات ټیلنټ دی خو فیسیلیټیز نو موږ وایو چې هغه موږ موقع ورکو
چې رامخ کې شي او پاغه کې خصوصا د سکول لیگ حواله سره دا وایم چې هغه ارفونه هر یو سپورتس کې چین عمر دای د مخ کې تلو لکه اغي از د کولو یا اغي کې د ټریننګ کولو چې ایکسپرتیز شو کې دا اغي دی اغي په دې کې ایکسپرتس دی اغي سره زاله کرکټران دی نوی کرکټران دی نو اغي تما دا وی چې بجټ په تاسو به حکومت پرووایډ کړي ان شاء الله او ایکسپرتیز به تاسو کینو نور به یو 200 پیچز به موږ نورم په دې سرکاري سکولونو کې جوړو ان شاء الله
د زلمی فاونډیشن تر مخه په دې لوبو دوی ته لټول ملک ستاینه راغلي دي او دوی پلان لري چې د خیبر پختونخوا وروسته دا لوبي د پاکستان نور برخو ته هم وغځوي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د بجلی او توانای صوبای وزیر اطفان د زیارت پورس له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د بجلی او توانای صوبای محکمه په خیبر پختونخوا کې د 550 میگا واټ بجلی پیدا کولو دوه پروژې سرته رسولې دي خو وفاقي حکومت دا غوینه تر دې د ماده بجلی نه داخسته او په کومي ګریډ کې د بجلی نه دا شامل کړل شوی اطف خان وایي د ستونزې بعد د شریکو غټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي اطف خان وایي په صوبه کې د شمسي توانای په پروژو او زین نورو غدمهاله پروژو باندې کاروان دی چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د کمی په ستونزو کابو عمومي د بجلی او توانای له صوبایي وزیر عاطف خان سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث مرکه کړی ده
هغه 57 میگا واټ د شوی دی پروجیکټ کمپلیټ شوی دی او هغه حکومت فدرل حکومت زمونږه بجلی نه اخلي
جی
یو طرف ته لو شیډینګ دی وی چې بجلی نشتا او بل خوا زمونږه پروجیکټ کمپلیټ دی او هغه بجلی زمونږه نه اخلي په دې وجه چیف منسٹر صاحب موږ ټول د خپل وفاقي وزیر سره ملاو شوم چیف منسٹر وته هم ختم ولیک دغه ته سی سی آی ته ولیکل چې دا کمپلیټ شي پروجیکټ دی نو د دې تاسو ولې بجلی نه اخلي د نورو خلکو نه د پرایوټ سیکټر نه اخلي د بهر د خلکو نه اخلي او زموږ خپل د حکومت پروجیکټ دی کمپلیټ شي دی او دا غي نه بجلی نه اخلي
نو اتیب خان دغه واړه ډیمونه چې جوړ شوی دی نو د دې څه صورتحال دی دغه وسه سي دغه بجلی په زول ځای کېږي کسنګ لا دغه نه دی پیل کړی شوی کسنګ
او کنه اپریشنل لدی کنه چې اږي ته بجلی اخلي نه لکه بجلی کوچې جوړیږي نو خو ستور کېږي نه خو ور سره جوړیږي ور سره سره به ترانسمټ کېږي نه نو ری کنیکټیویټی نه ور کوي کنیکټیویټی نه ور کوي
بل اتیب خان دغه د نور نه چې د شیشو د لری کومه بجلی پیدا کېږي نو دغه په سکولونو کې او په جمعهتونو کې یا په وړو هسپتالونو کې یا په کورونو کې هم تاسو اوس پیل کوي نو دغه څه تفصیل دی
سولرایزیشن ټوټل چې کوم اوورال دغه روان دي پروجیکټس روان دي نو 5600 سکولز کې وشو او 8000 سکولونو نو ټینډر وشو او 170 سی بی ایچ یوز دي او 5800 کورونری د دې ټول او سپورټ ټینډر شوی دی او سلور زارا په فرست فیز کې جمعهتون دی دا ټوټل د سولرایزیشن دی وخت کې پوزیشن دی
بل اتیب خان تاسو زنی وګدمهاله پروجیکټ هم پیل کړی دی یا پکار روان دی چې هغه به د سلور زارا میگا واټ نه زیات بجلی پیدا کوي نو دا غي څه تفصیل دی
300 میگا واټ د بالاکوټ پروجیکټ دی دین علاوه 668 میگا واټ په پرایوټ سېکټر کې دی چې دا د اګریمنت هم وشوي دین علاوه د سره د ایف دبليو سره 505 میگا واټ دی هغه سره دم کو اګریمنت شوی دی او دو پروجیکټ دی د چاینیز سره شوی دی چې هغه ټوټل د 1200 میگا واټ دی هغه په چترال کې دی
نو عتیف خان دا آیا هغه د ان پی په دور کې یو خبره شوی و چې کم د بجلی د خالص منافع پیسې دي نو هغه به د بجلی په پیداوار باندې لګولې کیږي کنه دا تاسو نوې لوزنامې د چا سره کړې دي ک قرضه ده ک د کم زینه په دې باندې د پیسې لګول کیږي
د کې قرضم شته د کې د ایشین ډیولپمنټ بانک تم قرضه شته د کې زموږ خپل د صوبایي حکومت فاندم شته د کې چې کوم د نت هایډل پروفټ د کې هغه پیسې هم شامل دي مطلب مختلف هډ ناراضي
د بجلی او توانای له صوبایي وزیر عاطف خان سره تاسو خبرې اوریدلې د خیبر له راجکله بیکور خلک وای او کاله په کډواله کې تیر کړل نو اوس چې حکومت وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي نو دوی دېستان کړی دوی تیر ورځ مشال ریډیو تو ویل په کډواله کې ورسره حکومتي ادارو هیڅ مرسته نه کړی او سم دفترونو ته ورزي هو په کبالي سیمو کې لتبي ناورینونو سره د مبارزې اداره وای کله چې ورته حکومت امر وکړي دوی به د راجکل کډوال ستان کړی فرهاد چنواری اورو
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې پوس په دې وروستو کې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه راشګال کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسولي. د دغې عملیاتو وروستو د راشګال درې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د تیرا راشګال یو کډوال دولت خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ضرورت وو ام ته بوشو پټیو روزګال کې وسرا چې کم دای چې کم جنگلات وو جنگلات هم چې کم دای ته به وسرا مخ دي کورونه خو بالکل یوم نه پاته دا خو مکمل چې کم دای ویران دي. اصلي خبره ده مونږ دا چې دا کم قانون په مونږ باندې له هو شوې ده دغه لاس هم مونږ چې کم دای در په در مونږ دا غوړو چې بچای لوشا کم حاکم دای متاثرینو پاته او څه چاته ملوي چې هغه مونږ روزګال ته ملوي شي.
د روزګال اقبال پر هم خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
چې تیرو نظر اغلیم پسن 2012 کې نو موته حکومت طرفه یو شیم نه ملو پلالا کندو باندې مې اغن کړه ریډیشن م کړه او درې سال ورځ له غلم ستل يم پوښ په کوز جلزول کیمپ لا په جمی کې موږ ته ډیر تکلیف دی چې شیم هم نشته پوښ په دغه وا جوړه کپړو کې رغلو پوښ په
ظالم خان کو کې خیل د خپل سنی حالت په حق لا وای
یا بودم بری هی او ورونه شوه نو موږ لا بکور د حکومت موږ سره مرسته وکي خو چتر وشي چې څن تاثیرونه په بونه وروشي نو والله کا وته ملو شوی واپس جوله جو خدا خپل ملک وابود کو بس ووم د غریبونو مرسته دا ونسی چې دلته حکومت سره ظلم روان کی غریبونو سره و د مشرون نم ظلم سره کیږي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می چارواکي وای چې تر اوسه ورته د خیبر انتظامی چارواکو لخوا د راشګال د کډوالو د ستنېدو پاړه سند دی ویل شوی چې هغوی د غسیمه پاک وګرځوي نو موږ به کډوال ورستانه کړو او دوی ته به هم هغه ټول سہولتونه ورکړو لکه څنګه مو چې نورو کډوالو ته ورکړي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا لا ګل آیاز اورو.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې امریکایي حکومت سره د امنیتي همکاري په معاملہ کې په رابطه کې دي او نور تفصیل ته انتظار کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په خپل شوی بیان کې وی چې د امریکایي حکومت د پریکړې اغیز به په راتلونکو ورځو کې لا زیات روښانه شي. د پاکستان بارونو چارو وزارت په داسې حال کې بیان ورکړی چې پرون امریکایي حکومت د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالر فوجي مرستې وځنډولې. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې په کې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو پر سر د هغه هیواد اندېښنې په لیست کې واچولو. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشاله ډی ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بے بنیاد دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحد مجلس عمل بیگانه وخته د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. یاد کمیټه به په درې ورځو کې دننه خپل سفارښتن وړاندې کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر مخام برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. بیګا دا پیښه بیګا شاوخوا وطني بجې د مکویانو په سیمه کې شوې. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو دا برید په سختو ټکو غندلې دي. تازه خبر دا دی چې په ایران کې حکومت پلو او مظاهرې نن په درېم ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کېلې روانونه د دې غونډې غوښتنه کړې وه. ویلیبل ملګرو ملتونو باید آواز اوچت کړي خو روس وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورونا چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قبی طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا قطع یا بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایی او ځمکني ترانسپورټ هم اغېزمن شوی دی. په نیویارک ښار او د نیوجرسي په ځینو برخو په باسټن او په نورو ځایونو کې سکولونه هم تړل شوي دي. او ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپس سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سرته واورول. د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه هم دومره وی. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه ملیحه میرزاده ګلایا سره د نور همکارانو د تاسو نه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.